مشل ډو په یو بل غړي کې د خپل قربا صلی الله علیه وسلم سلامونه ومني پر دې له شروع جوړ بیستي اوریدونکو په دې غړي کې با واوري چې د افغانستان په خوست کې څه قسمه کلتوري فعالیتونه هغه پراخه شوې دي او د دې تر شا وجوهات څه دي. اردوونکو خوست د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې په دې وروستیو دوو لسیزو کې د دې ځای د ځوانانو او فرهنګ پالانو په هڅو او کوششونو او د یو شمېر ملي او نړیوالو موسسو په مادي او معنوي ملاتړ پکې کلتوري فعالیتونه پراخ شوي دي. د مشال ریډیو د اوږدو او تفصیلي راپورونو په دې لړۍ کې د مشال ریډیو خبریال نجیب الله لوخیل اوس مهال په خوست کې د روان فرهنګي حالت د دې سیمې د کلتوري ارزښت او همدارنګه د کلتور په پرمختګ او بډاینه کې د رسنیو فرهنګي ټولنو او د علمي او اکاډمیکو موسسو په رول له یو شمېر ځایي فرهنګیانو او لیکوالانو سره خبرې کړې او دا راپور یې چمتو کړی چې تاسو یې اوریدلو ته رابولم.
د مشال راډیو ګلونو اوریدونکو سلام. خوست د افغانستان له کلتوري سیمو ده. له پخوانه د دې ولایت ولسونو د کلتور برخه درنه وه او خلکو هم د ژوند دا برخه په ډېره مینه او لیوالتیا پاللې ده. په وروستیو دوه لسیزو کې د ځایي ځوانانو او خلکو په هڅو همدارنګه د یو شمېر نړیوالو بنسټونو په ملاتړ د کلتوري برخو بډاینې ته هڅې وشوې. په دې ځای کې مشاعرې، کتاب لیکنې، کلتوري محفلونه، شپنۍ ناستې او بنډارونه، ډرامې، د فلم صنعت، د ملي او دودیزو مناسبتونو نمانځنې او ورته نورو دا ډول فعالیتونو لمن پراخه شوه. مونږ په دې ځانګړي او تفصیلي راپور کې د ولسونو د ژوند د مهمې برخې په اوسني وضعیت، فرصتونو، نیمګړتیاوو، ننګونو او د فرهنګ پالو په هیلو غوښتنو خبرې کوو. هیله ده تر پایه سره پاتې شئ. د خبرونې په پیل کې د دې سیمې یو تن لیکوال او فولکلور پیژندونکي عبدالکریم پتنګ چې په دې برخه کې یو شمېر کتابونه لیکلي او څېړنې کړې دي خبرې کوو. الحاج عبدالکریم پتنګ صاحب، خوست په اصل کې څومره کلتوري سیمه ده او په دې ځای کې کلتور د خلکو په ژوند کې څومره اوږدې او ژورې ریښې لري؟
مجموع کې کلتور موږ په دوه برخو ویشلی شو. یو هغه برخه ده چې هغه پخوانی کلتور ده، یو هغه برخه ده چې دا د خلک یو دم تمدن د پیسو د ټکنالوژۍ سره مخامخ شول. اول هغه برخه چې موږ زه مثلا وړوکی وم، ما چې څه لیدلی وو دغه وخت له دو سره ډېر زیات فرق لري، په مراتبو فرق لري. مثلا هغه وخت کې د تعلیم سطح ډېره ټیټه وه، ګوتو په شمار په خوست کې متوسطې وې. اول ابتدایی بیا متوسطی شد، اخیر که دو خان پاک بلو سو بنده بدل شد. نو اگه بنا شکومه دا اول که با تیغی دا دا خوز پا کلتور و فلکور بنده ماش پاک وقت تا بالی کرده دی از تقریبا تر دیر حد پرا مخپل از داو اگه جامعه اوا چه ما زخپل پا اگه که وسیدم. مثلا دودونه با و دا واده مراسم با و دا اولادون مسائل با و کنه دا د خاده او د غم مراسم با چو اغا دا اوس وقت را دیر فرق لاری او دا اوس چه دا کمت خلق پاکستان تل بیا دل تر اغلا بیا دا اغا تکنالوژی را اغلا اقتصاد کبی شو دا هر چی تغییر بکرو. مثلا اغا وقتی با انشا با چه زوی وشو یا با واده بایرانو ار کری خلیفه لارالو نو اغا تا بای خبر ورکلو اغا بای رو اوختو چه دا اغا ما پلانیزه دا اغا دوستان و خپلوانم دی دا اغا موگ واده تا یا خاده تا را خبر که ابی خبر کلا یا غام تا ابی خبر کلا نو پا اغا که با دیر وقت بطری دو او کلا چه دلتا راغلو تکنالوژی را لا تلفون شو موبایل شو رادیو تلویزیون دا شان شو کنه اوس خلک په یو کارت باندې خبرې دی په یو موبایل تلفون باندې خبرې دی ټول خلک خبر شي با ما غټم تر راغلی نو دا دومره فرق وکړو چې اوس موږ د موږ کلتور به تغییر کړای دی ځکه یو خطر درته وایم یو ورځ زه په دفتر کې ناسم ډېر ځوانان راغلي چې هغه په پاکستان کې پیدا شوی او لوی شوی نو هغه سره ما جمع کوله ما ورته وویل چې تاسو هغه پېژنئ دغه سپاره ژغ ژوغانډای هغه چې موږ دی چې هم نه پېژنو زه داسې حیران شوم خو بیګ رام نه و ځکه دوی چې په پاکستان کې پیدا شو هلته نه سپاره وه نه ژغ وه نه غیه وه نه بل څه نه قلبا وه هلته خلک چې راتلل یو دم خوس ماشیني شو تراکتور راغلو ترشتر راغلو نور شیان راغلل که نه نو دوی نه وه لیدلي دغه داسې یو دم تغییر وکړو چې دا تغییر بیخي قابل دی د فکر نه دی بیخي یو دم د موږ د کلتور او د دود او عنعنات دغه هغه شول تغییر وکړو او اوس دی اوس خو ټکنالوژي راغلی ده هر ټول شیان موبایل ته راغلل اسانۍ ته راغلل هغه کې ډېر تکلیفونه وو اگر چې زه خو خپله ښه ګڼم هغه پخوانی کلتور زه ښه ګڼم ځکه ښه ګڼم چې هلته په هغه کې ډیر مینا محبت وو ځکه د دوو تنو بچ ملګرتیا بو یا نه په یو غوای باندې باندې مرکل دا کې دا په سنوا غنی باندې باندې مرکل دا کې دا په یو وړي حکومت باندې باندې ملګرتیا کې اوس خلک تقریبا تر ډیر حدا پورې هغه خود بسیا دي او ډیر چاته ضرورت نه هر کور کې تشور شم مټال لري او جرا لري مټار لري بل وسیله لري موبایل لري تلویزیون یعنی ډېر څوک سره محتاج نه دي هغه وخت محتاجی زیاته وه او اوس محتاجی کم شوې ده مینه محبت هم کم شوې ده ځکه څوک د شپه پروا نه لري نو هغه وخت کلتور او فرهنګ د اوس دا ډېر فرق لري او زه خپل هغه پخوانی کلتور ما ډېر خوښیږي مصنوعي مینه محبت شته د دنیا یا د نورو وسایلو دغه مینه محبت سره نور محبت نشته نو زه خپله په دې فکر کې یم چې هغه پخوانی مینه محبت چې ما لیدلی ده هغه د خلکو راشه درشه چې ما لیدلی ده په غم او ښادۍ کې شراکت چې ما لیدلی ده او داسې حالت راغلی چې په یو کور کې غم او بل کور کې ښادۍ وي هیڅوک د چا پروا نه لري او بل په یو بل شی چې ډېر مهم ده هغه موږ د ادب طرز ډېر د ادب او د اخلاقو طرز هم ډېر کمزوری شوی ده هغه وخت کې د کور څه کوي چې د کلي یو مشر سپینګیری بچو موږ په هغه په خپل نوم باندې نشو بللی هغه ته به د لالا او کاکا او بابا د ادا نام وویل نو اوس دغه ادب د ادب او طرز او د اخلاقو طرز دومره کمزوری شوی ده چې بیخي زه نه پوهېږم چې دا څه وشول ځکه ما هغه حالت لیدلی او دا حالت چې حیران پاتې یم نو دا د موږ د خلکو په دغه کې دومره تغییر راوستو دغه ټکنالوژۍ او دغه اقتصاد
ښاغلی عبدالکریم پتنګ خوست له ټولو پښتنو سره له شریک ادب سربیره د شعر او شاعرۍ په ځانګړي ډول فیل بدیهه شاعرۍ یا شعرۍ او ټپو او لنډیو کې یو څه مستقل اړخونه هم لري کیدلی شي رڼا پرې واچوئ
هغه وخت کې یو مسله به دا وه چې په ځینې ځای کې به مخصوص ځایونه به وو مثلا درمندونه به وو هغې ته د اختر په ورځو کې در خوشحالۍ خو به نه دي که نه دغه خوشحالۍ به چې به د اختر خوشحالۍ به یا د واده دا خوشحالۍ به وي نو دغه شاعر فدبده شاعران به راغلل هغه خوست په منطقه کې بیخي زیات وو په هر قوم کې ډېر زیات وو نو دیارلس ورځې څوارلس ورځې زه خپله به راغلی یم پنځلس ورځې دوی اتڼونه به یې کوله دا فدبده شعر و شاعري به یې کوله یعنی ډېر جالب مجلسونه به وو او د واده په مراسمو کې هم دغه حساب وو یوه ورځ دوه ورځې درې ورځې مخکې دا خلق به وو دغه شاعران دا به راتلل دل خلک د کلي کوم خلک به راتلل دوی دپاره هغه مغه خوشحالي دغه وه او د هغې شعر و شاعرۍ نه نسبت دانن چې ده نه زه چې د خوند وینم په هغه کې ډېر خوند وم په هغه کې ډېره مینه وه په هغه کې ډېر عیني واقعیتونه وم او دا اوس چې دی اوس خو ما شراب شاعران هم ډېر شوي دي او دا شاعري کتابي شاعرۍ ته په اصطلاح نقل شوې ده هغه شاعران چې وو فربده شو هغه اوس نشته یو نیم که چېرته پاتې شوی یعنی یو نیم په دې ځوانانو کې پیدا شوی ما ته ډېر معلوم نه دي او دا شاعري بس کتابي شاعري ده کتاب ولیکي د شعرونو مجموعه خوست کې اوس دغه شاعري ده
ښاغلی عبدالکریم پتنګ په کلتور کې د خوستیو ښځو او نجونو رول څومره مهم دی
ډېر وروړه اوس مثلا د موږ په منطقه کې د اختر په ورځو کې دوه ځایونه وو دغه ځایونو ته به د اختر په اوله ورځ باندې یوه منطقه ته بتلل د اختر دویمه ورځ باندې بل منطقه ته بتلل هلته باغ به وو هلته مثلا قبر به وو نو هلته به دغه د ښځو میله هلته وه او دویمه دا چې د ښادیو په ورځو کې حتی د غم په ورځو کې هغه غم په ورځ کې هغه ساندې به چې دوی ویلې که نه ډېرې په معیار برابرې دی او د ښادۍ په ورځ کې به چې کومې سندرې دوی کولې کوم دستارو کې به دوی اچول کوم اتن به چې دوی کولو ډېر جالب وه متاسفانه اوس دغه شیان نشته اوس په هغوی کوم تغییر راغلی ده اوس هغې دپاره بس ځینې ځایو کې په ځینو کورونو کې یا خالي ناستې یا مکسر و دا ټیپ یا داسې شیان راوړي چې هغه پردۍ سندرې دوی اوري خپلې سندرې بیا ډېرې نه کوي ما اوس نه دي لیدلی چې دوی خپلې سندرې کوي بلکې هغه پردۍ سندرې چې کوم هنرمندانو کړي دي هغه د لاسپیکر نه دوی کوي اوري هغې نه اوري
د خوست په ځینو سیمو کې د یو شمېر لرغونو عبادتو شتون دا ښیي چې دلته هم تمدن او فرهنګ تر خپلې کچې لرغونتوب لري دا اړخ اوس څنګه دی
نو دغه خو د باوري صاحب خلای دی وبکې کله چې د پوهنتون رئیس و دلته په خوست کې موږ په ځینو سیمو باندې وګرځېدو هغه لرغونتیا خو ډېره ده خو متاسفانه چې تر اوسه پره هېڅ دولت د توجه نه ده کړی چې په خوست کې کیندنې وکړي دا د خوست تاریخ داسې مبهم غونډه ده لرغونې سیمې شته موږ وکتې لکه مثلا دا د ایسار غونډۍ هلته په دې غونډۍ کې یو معبد و د ګلخاره کې داسې قبرونه وو چې هغه شرکونو غربن وو، هغه مبارسه وو چې د آتش پرستانو دي، او په هغه کې په سباری کې د بوتخانه په نوم یو منطقه ده. نو دغه د افغانستان تاریخ هم دغه ښیي چې دلته یو وخت هندوانو حکومت کړی ده. هغې نه بس دا ځینې منطقې در تقسیم شوي، ځینې په زرتشتیان او ځینې په هندوانو باندې تقسیم شوي دي. ځینې کې معبدونه دی هغه دي د هندوانو دي، او په ځینو ځای کې د آتش پرستان د قبرونه هم پیدا شوي دي. او بل موږ یو منطقې ته لاړو چې هغه په اسماعیل خېلو په دلپورۍ کې ده. هغې کې موږ یو ملګري نورجان بهیر یو شمادان یې پیدا کړو، داسته دومره داسې داسته اندازه یو شمادان جوړ شمادان و. مغری صاحب چې وکتو اگر چې موږ په دغه شیان باندې نه پوهېدو، نو هغې ویش دا دی زردشتیان دا تقریبا 1300-2000 کاله قدمات لري، او په هر منطقه کې به چې دی تلو دغه کودړې نه دی، مختلف چې مات شوي به نقشنګار به یې لرلو. نو دوی دغه زه ټولوم، دا زه بیا تحقیق کوم، او دا منطقه د ده په هغه کې ولې لومړیتوبونه کوه. د لپاره منطقه چې دا کې د یونسکو سره خبرې هم کړې وې، متاسفانه دا یې لاړو، هغه نظامونه هم بدل شول، نو دغه شیان پاتې شول. اوس به دغې ته موږ ډېر لیواله یو چې په خوست کې کیندنې وشي. ما خپل دستور مخه زه رئیس صاحب د تاکلتور ته راغلم، ورته وو چې ته یو مکتوب ولیکه اطلاعاتو فرهنګ ته، اطلاعاتو فرهنګ به اکاډمۍ کې هلته یوه شعبه لري د کیندن د لرغونپېژندنې. چې خوست ته راشي نو موږ ته به د خوست تاریخ پته ولګېږي. متاسفانه چې موږ کتبي اثار هم نه لرو، نور اثار هم نه لرو، کوي هم پټ دي، چا کیندنې نه دي کړي. خدای دې وکړي چې دولت دې نقطې ته پام شي، او دلته کیندنې کړي، د خوست تاریخ به موږ ته څرګند شي.
الحاج عبدالکریم پتنګ صاحب په خوست کې په وروستیو دوه لسیزو کې د کلتوري ټولنو ایجاد او د یادو ټولنو لخوا کلتوري ناستو، د کتاب مخکتنو، تر یوه بریده د فرهنګیانو او لیکوالو ستاینغونډو او مشاعرو ته پام کړی. دا کار د خوست د کلتور په پرمختګ کې څومره اغیزمن تمام شوی دی؟
اغیزمن خو خامخا دی، ځکه چې دغه کوم کارونه چې دوی کړي دي، دا د دوی د پوهې او د دوی د خپل کلتور د پېژندلو په هغې باندې د عمل کولو یوه نتیجه ده. نو دغه ځوانانو، ډېر باسان ځوانانو، ډېر تکړه ځوانانو دا کارونه کړي دي، او دا کارونه قابل د قدر دي، او زه خپله تاییدوم، او دا د دوی د پوهې یوه نتیجه ده چې زه یې وینم.
په خوست کې علمي او اکاډمیکو موسساتو، په ځانګړي ډول پوهنتون، د لوړو زده کړو موسسو، یو شمېر ښوونیز مرکزونه د خلکو د فرهنګي استعدادونو په پرمختګ کې څومره ګټور وو، او آیا اوس یې هم پخوانی تاثیر شته؟
بلکل، اوس زه به دا یوه خطره درته ووایم چې دغه په اول وخت کې شیخ زید پوهنتون چې دلته راغلو خوست ته، نو د دوی محصلینو به درشې کولی، د دوی درشې او دا د درشې کولو په د ښار کې ګرځېدلو د خلکو سره دومره مینه پیدا کړه چې وخت دوی پوهنتون ته خوشحاله، دویمه دوی دغې یونیفورم ته چې دوی په خوست کې درشې کوله، نو دوی به چې کوم دوکاندار ته ولاړ یا په موټر کې سپارېدل، دوی نه چا پیسې نه اخیستې. دوکاندار به چې دوی باندې شی ورکولو ګټه یې نه کوله، بلکې په خپل سر به ورکولو. دوی یو ډېر غټ قدر وم. ما خپله چې لیدلی دي په خوست کې مخکې دا مکتبونه ډېر کم وو. اول ابتدایي مکتبونه، بیا وروسته متوسطه شول، بیا لسه شول. نو دغه د شیخ زید پوهنتون دغه چې کله راتلو ګربز میدانې سیمې ته موږ هم ورغلو، هغه وخت کې ما وظیفه وه. نو که درته ووایم چې ډېرې موږ فقط په هغې وخت کې د مېزونو او چوکیو چې دوی په موټر کې راوړي وو، استادان او محصلین نه وو. یغې مېزونو چوکۍ ته موږ دومره خوشحاله وو چې موږ د ډېرې خوشحالتیا نه ژړل. د موږ نور همکاران، دا د ریاستونو رئیسان، دا خلک به شو، یقیناً چې موږ ډېرې خوشحالتیا نه دوی ته ژړل. پوه شو دومره خوشحاله ورته چې خوست وګوره او پوهنتون وګوره، او دا په دومره د اوس وختو کې بیا نور پوهنتون، شخصي پوهنتونونه هم جوړ شول، هغه دولتي پوهنتون هم و. دا د خوست په بیخي په دا ښار او په دا ژوند، په دا خلکو کې یو کیفي تغییر راوستو، ځکه په هر کور کې محصل پیدا شو، په ډېرو کورونو کې استادان پیدا شول، هغه تربیه شول، دا بالکل دا په دا پوهنتونونو کې به مکتبونه تقسیم شول. نو دغه د خوست د تعلیمي سطحه او کلتوري سطحه یادم په مخ ولاړه، او زه ډېر خوشحاله یم ورته.
خاغل عبدالکریم پتنگ، پروسته دور سیزو که ده مطالعه کلتور ده پراختوب لپاره خورا دیری حسی وشوه، خو نه مجله پایخت پیدا کرد، نه کتاب لکنه دیره شوه، نه لوستن آمه شوه، او نه رسپان اونیز یا محانانه را پات شوه. نمگرتی ها پسه که وه؟
نمگرتی ها خو یو پا ده افکه وه پا ده تکنالوژی که مخ صرف یو کتاب او رادیو، تلویزیون او کمپیوټر او دا موبایل نه دغه شان او په اصطلاح ساتیری یا د معلوماتو وسیله ټول د جیب ته راغله. نو دا سنتیا راغله ډیر خلک یو هغه خلک دی چې په انټونو کې معسلین او یا مکتبونو کې شاګردان دي هغه خو خپل د مکتب د پانتون درسونه خو یا غنه تر ډیر بریدا یو نه کپو کې اندور د کتاب سره علاقه لري ډیر علاقه نه لري د ټکنالوژي د دینه د علاقه واخسته اگر چې د پوخا په پرتل مثلا مخه په خوښ کې د جمهوریت نه مخه ما فکر داس خاص یو کتابخانه تفریشی ما په نظر نه راتله اما په دې شلو کالو کې بسته بسته مارکیټونه د کتابفروشۍ جوړ شوي دي داسې نه ده چې څوک مطالعه نه مطالعه هم کوي او د مطالعې خلک ځوانان هم شته او د مطالعې ورځ ځوانان هم شته نو دا یو خدای داش د نفوس بیخي ډېر شوی ده ځوانان ډېر شوي دي پوهنتون ډېر شوي دي زده کوونکي ډېر شوي دي یو تعداد مطالعه کوي یو تعداد نه کوي څوک چې علاقه لري اوس هم کتاب لولي کتاب کې په کتب کور کې کتابونه لري کتابخانه لري او ځینې شهر لري هوایي غونډې دي هغه د موبایل څخه د شهر سره علاقه لري خو بیا هم په خصوص کې د تعلیمي سطح نسبت نور ځین تر ډېر لوړ ده
او په پای کې خاغلی عبدالکریم پتنګ ځوانان د افغاني اصیل فرهنګ د ساتنې وړېدا او عمول لپاره څه کولای شي
خو هرڅه چې کولای ځوانان نه کولای شي په فرهنګ کې په اخلاقو کې په آداب کې په مال کې په ادارا کې ځوانان کیفي بیخي مکمل انرژي لري دوی چې څه کولای شي هغه سپینګیری او بل څه نشي کولای صرف د یو هدایت او راهنمایي ته ضرورت لري نو څوک چې سم راهنمایي کوي نو دوی ډېر قوي نه دوی په هر څه کې کیفي او تغییر راوستلی شي خوشبختانه چې موږ په خصوص کې ډېر ځوانان لرو ډېر تکړه ځوانان لرو ډېر پوه ځوانان لرو ان په ځینو محافلو کې زه ته یقین وکړم چې زه دوی نه ډېر څه زده کولای شم
په خصوص کې د کلتوري حالت د سرنګوالي په باب د روان تفصیلي راپور په دې برخه کې د موسیقي دمکو او بیا بیر تخپلې خبرونه تر ورګرځو
رنگ شوا پکتیا خلکو ورشول غیراتی مشران ژوند غلامې کوي دا زمونږ ژوندۍ مشران رنگ شوا پکتیا خلکو ورشول غیراتی مشران ژوند غلامې کوي دا زمونږ ژوندۍ مشران ژوند غلامې کوي دا زمونږ ژوندۍ مشران ډیر خاموش راشی سچ خپل تاریخ ګورم ورونو ژړا راشی نګر دې زرمت کشتا هغه پخت نه جذبا کم دا مزيو کی بالکل شواسل جذبا ورشه تو تاخیلو تا وران ویجار کورو ندی نند پکیا هر ګور کی سوی پر یاد ندی لاندې شول دی خاورنا هغه پوخوانی مشران شوا پکتیا خلکو رښول غیراتی مشران ژوند غلامې کوي دا زمونږ ژوندۍ مشران پکتیا خلکو خوشول غیراتی مشران ژوند غلامې کوي دا زمونږ ژوندۍ مشران تور منګال بی خوند شول نظر پښنا مرغه باندې هغه بیره نشتا اوس را شم مقبول وتا سامي غرو نشاري ټول هغه د پکیا تاریخ د برتران غواري تول نورا تبا كيكي تا بياشي يو قوان نشي دالم سون دي برشا دي مربو بو دولت نشي سپلا دي توريوي بردي سكمان مشران سپلا دي توريوي بردي سكمان مشران لنگشوا پتیا خلقو رشوال غیراتی مشران جوند غلام کوي دازو منجوال دي مشران
درنو اوریدونکو په خوست کې د کلتوري حالت د سرنګوالي په باب د روان خبرونه پاتې برخه ته په خیر راغلی. لیکوال او ټولنیز فعال ښاغلی نصیر احمد روخان، ستاسو له انده خوست په اصل کې څومره کلتوري سیمه ده او په دې ځای کې کلتور د خلکو په ژوند کې څومره اوږدې او ژورې ریښې لري؟
د مشال رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه او درناوی. پرته له شک چې خوست یوه ډیره غنی او تاریخي کلتوري سیمه ده چې د پیړۍ په اوږدو کې هغه پښتانه چې په دغه ساحه کې اوسېدلي ځان ته کلتوري شرایط لري، د هماغه شرایطو په چوکاټ کې دوی ژوند کوي. دلته د خلکو ټولنیز په مجموع کې د خلکو ژوند تر کلتوري ارزښتونو تر تاثیر لاندې دی. دلته خلک خپل انانات لري، کلتورونه لري چې د هغوی په چوکاټ کې دوی ژوند کوي. که تاسو د خوست مختلف ولسوالیو بالخصوص ډیرو غرنۍ ساحو ته لاړ شئ، تاسو به وګورئ چې په طبیعي توګه ډیر پخواني کلتوري ارزښتونه لا هم په خلکو کې ژوندي پاتې دي.
روخان صاحب، ستاسو په فکر خوست له ټولو پښتنو سره له شریک ادب سربیره د شعر او شاعرۍ په ځانګړي ډول فیل بدیهه شاعرۍ یا شعرۍ او ټپو او لنډیو کې یو څه مستقل اړخونه هم لري، کیدلی شي رڼا پرې واچوئ؟
په ډیرو لحاظو، اول دا چې لکه څنګه چې په دغه ساحه کې له ډیر پخوانه فل بدیه مشاعري ادبي ناستې کره کتنې دا عامې وي، یوه ځانګړتیا وه چې په دغه سیمه پورې منحصره پاتې کېدای شي. د دې سره په څنګ کې په دې وروستیو کلونو کې دلته د لوستي کشر فیصدي زیاته شوه. په دې حساب سره په ټولو مواردو کې او بالخصوص د لیک لیک او لوست په برخه کې د پام وړ پرمختګ راغی چې د خپل د خلکو په کلتوري ژوند باندې تاثیرات لري. ادبي ناستې وشوې، کره کتنې کېدې، فلبدیه مشاعرې جوړې دي. دغه ټولو په مجموع کې په دغه منطقه کې د کلتوري ودې لپاره زمینه مساعده کړه.
د خوست په ځینو سیمو کې د یو شمېر لرغونو عبیداتو شتون داخلي چې دلته هم تمدن او فرهنګ تر خپلې کچې لرغونتوب لري، دا اړخ اوس څنګه دی؟
پرته له شکه چې خوست د پښتنو په تاریخ کې یو لرغونی تاریخ لري، که تاسو د افغانستان تاریخي کتابونو ته مراجعه وکړئ، د لوی پکتیا په کچه په دغه سیمه کې مختلف تمدنونه او مدنیتونه تیر شوي دي چې اثرات لا هم د خوست په یو شمېر ولسوالیو کې تاسو مشاهده کولی شئ. هغه تاریخي کلاوې، د خلکو کړه وړه، دا ټول د دې ښکارندوی کوي چې دلته په تاریخي لحاظ باندې مختلف تمدنونه تیر شوي دي چې متاسفانه په موجوده وخت کې تر ډیره دغه شیان له پامه غورځېدلي دي، او هغه تاریخي ابدات او ارزښتونه چې باید د پیړۍ په اوږدو کې ساتل شوي وي نه دي ساتل شوي.
ښاغلی نصیر احمد روخان، له بده بخته افغانستان تر اوسه د یو ټیکاو پړاو ته نه دی رسېدلی. بدلونونه راځي چې د خلکو د مهاجرت، بې ځایه کېدو یا د پخوانیو اړیکو د لاسه ورکولو لامل کېږي. د دې کار اغېز پر افغاني فرهنګ څه ډول دی؟
بدبختانه په افغانستان کې تیرو څلوېښتو پنځه څلوېښتو کلونو جنګ او جګړو د خلکو په فرهنګ باندې په بشپړ توګه تاثیر غورځولی. هغه مهال چې شوروی پر افغانستان یرغل وکړ، په میلیونونو افغانان له افغانستان ووتل. دوی چې بیرته خپل هیواد ته راتلل، یا له ګاونډي هیوادونو یا د سیمې هیوادونو او یا له غربه مختلف کلتوري ارزښتونه له ځانه سره راوړل چې دا یې په افغاني ټولنه باندې یو منفي تاثیرات درلود. او د بل اړخه خپل جګړو هغه کلتوري ارزښتونه چې باید اصلاح شي وای، وده ورکړل شي وای، سمون پکې راغلی وای، هغه په هماغه طبیعي شکل پاتې شول چې په ډیرو مواردو کې د خلکو ژوند ته په سرخوږي هم بدل شوي دي.
ښاغلی نصیر احمد روخان، خوست کې ماشاءالله ګڼې سیمه ییزې رسنۍ شته چې حتما د خبرونو یوه غاښونه برخه د کلتور په بیلابیلو برخو متمرکز دي. دې رسنیو د خوست د لرغوني کلتور په پایښ پیژندنې او پرمختګ کې څومره رول لوبولی دی؟
اصلا رسنۍ وکولی شول چې تر یوې کچې په دغه برخه کې کار وکوي، ولې په مجموع کې د کلتوري ارزښتونو د ساتنې او پالنې لپاره چې په دولتي کچه کوم مسولیتونه ایجادېږي په روسي کلونو کې په دغه برخه باندې کار نه دی شوی. په تیرو شلو کلونو کې چې دلته د 2001 کال نو وروسته ور باندې فکر کوو په ډیر مواردو کې د کلتوري ارزښتونو ودې او انکشاف ته اړتیا و چې په دغه برخه باندې متاسفانه زیات کار نه دی شوی. او په کل کې دا د دولتونو مسولیت جوړیږي چې د هغه کلتوري ارزښتونو لپاره چې د خلکو په سیاسي اقتصادي او ټولنیز ژوند مثبت تاثیرات طریقې ته پرمختیا ورکړي او هغوی چې منفي اغېز لري هغه د ټولنې څخه له منځه یوسي.
ښاغلی نصیر احمد روخان، خلکو او په ځانګړي ډول ځوانانو لپاره کلتور څومره مهم دی او پاللو سره یې لیوالتیا څرنګه ده؟
زه فکر کوم بیخي زیات. دلته خلک هم کلتور پالي، هم ورته په ارزښت قائل دي. تاسو که د افغانستان په دخوس په کلو بندو کې خلک وګورئ، له ټولنیز ژوند په ټولو مواردو کې که تاسو وګورئ د کلتوري تاثیراتو لاندې دي. د اخترونو لمولونی ولي بیا د ومړي تر تدفین پورې په ډیرو مواردو کې کلتوري مسایل تر سترګو کېږي چې دا په خپل ژور اغیز لري د په ټولنه او بالخصوص په ځوانه طبقه.
په خوست کې په وروستیو دوه لسیزو کې د کلتوري ټولنو ایجاد او د یادو ټولنو لخوا کلتوري ناستو، د کتاب مخکتنو، تر یوه بریده د فرهنګیانو او لیکوالو ستاینغونډو او مشاعرو ته پام کړی. دا کار د خوست د کلتور په پرمختګ کې څومره اغیزمن تمام شوی دی؟
دقیقا خپل اغیز یې درلود، هم ټولنو، هم راډیوګانو، هم دلته علمي او اکاډمیکو مراکزو په ډیرو برخو کې وکولی شول چې ځوانانو ته یو استقامت ورکړي او په هغه مواردو کې چې اړتیا وه ورباندې کار وکړي. ولې په دې وروستیو کلونو کې متاسفانه په دغه برخه کې بیا د پام وړ پرمختګ نه تر سترګو کیږي.
روخان صاحب، یو وخت خوست کې د چاپي رسنیو بهیر ډیر ښه و، د کتابونو، ورځپاڼو، ونیزو او محلنیو چاپ ډیر کېده. اوس حالت څرنګه دی؟
دا موارد اوس نشته. اوس په ټول خوست کې که د اطلاعات فرهنګ ریاست د نشراتي ارګان ور ایخوا خپلواک رسنۍ چې په خپلواکه توګه فعالیت وکوي، نشرات بلري، د خلکو ستونزو انعکاس ورکوي نشته. په همدې ترتیب سره ادبي ناس هم په ډیرو مواردو کې چې پخوا به ادبي ناس کېدی پنډې به کېدلې، تر دې شي به تترنګ دي او هغه شور او شوق چې ځوانانو به د ادبي ناستو ټولنو مشاعرو په جوړولو سره خپلې ادبي تندې خړوبولې اوس نه تر سترګو کېږي.
روخان صاحب، چاپي رسنیو د خلکو په ځانګړي ډول د ځوان کهول په باسواده کولو او هغوی ته د یوې ښې روحیې په ورکولو کې څومره اغېزمنې او ګټورې وي؟
بېخي فوق العاده. اصلا د چاپي رسنیو دا هڅونه ډیره زیاته ده چې ځوانانو ته فرصت ورکوي چې دوی زده کړه وکوي، مطالعه وکوي او بیا د هغې څخه د خپلو د انساني سرچینو په انکشاف کې مؤثر تمام شي. ولې په دې وروستیو کې هغه چاپي رسنۍ چې په تیرو حکومتونو کې دلته موجودې وي دا محل په ټپه ولاړ دي.
په خوست کې علمي او اکاډمیکو مؤسساتو، په ځانګړي ډول پوهنتون، د لوړو زده کړو مؤسسو، یو شمېر ښوونیز مرکزونه د خلکو د فرهنګي استعدادونو په پرمختګ کې څومره ګټور وو او آیا اوس هم پخوانی تاثیر شته؟
دقیقا علمي او اکاډمیک مراکز د فرهنګي ودې په لاره کې ډیر مؤثر او اغېزمن دوام دی شي. که تاسو له افغانستان یا د خوست ور ایخوا هم په نورو ټولنو کې علمي او اکاډمیک مراکز وګورئ، دوی کولی شي، دوی کړي دي چې د فرهنګي استعدادونو په انکشاف کې ډیره ونډه واخلي. په خوست کې هم په همدې ترتیب سره په ډیرو مواردو کې دغه مراکز ډیر مؤثر تمام شوي. تاسو وګورئ هغه ځوانان چې په تیرو شلو کلونو کې د دلته ښوونځي ولوستل، هغوی بیا لاړل پوهنتونونو ته او په پوهنتونونو کې په اکاډمیکو مراکزو کې زده کړې وکولې، د فکرا د ټولنې لپاره جوړ خلک وو او د ټولو هغو منفي کلتوري ارزښتونو په وړاندې چې د پاپونی ټولنه کې د خلکو ژوند تهدید وو د هغوی سره مبارزه کوله او دا یو بهترینه بیلګه ده.
ښاغلی روخان، په وروستیو دوه لسیزو کې د مطالعې کلتور د پراختوب لپاره خورا ډېرې هڅې وشوې، خو نه مجلې پایښت پیدا کړ، نه کتاب لیکنه ډېره شوه، نه یې لوستنه عامه شوه او نه ورځپاڼې، اونیزې او ماهانانۍ راپاتې شوې. نیمګړتیا په څه کې وه؟
موږ ډېرې نیمګړتیاوې په دغه برخه کې درلودې. اساسي ستونزه دا وه چې موږ هر څه ته د یوې پروژې له نگاهه کتل او دغه پروژوي ورځپاڼې، پروژوي مجلې، پروژوي نشرات بلاخره یو ورځ پایختر پایت رسیدل. او بل ستر مسله دا و چې د یوشتمې پیړۍ له پیل مخکې د افغانستان لوی اکثریت نالوسته و او دغه نل وسی خپل په دې باندې تاثیرات لوزغه کپاول وختونو کې په پروژي بنم مکتلای بل ورسته باید پایدار شي وي په سره دې چې په ورسته کلونو کې پایدار هم شي او شمیر رسنې مجلې پایدار وي روان وي فعالیت کاوه ولې دلته د ټولنې د بسواده کچه خپل یو لوی عمل دغه و چې تر ډیره پروژې مجلې ورسپانې په مغه پروژوي چوکاټ کې پاتې شي او پای خبر نکړل شو.
خاغله نصیر احمد روخان مخکې موبایل چې خو ځینې عبادات یا لرغونې سیمې لري د دې د ساتنې یا عبادولو یا په اړه یې د کره معلوماتو د راټولولو بهیر څرنګه وو او څه باید وشي؟
په دغه برخه کې په دې تیرو کلونو کې هم کار نه دی شوی. د جمهوریت په کلونو کې هم چې په د تاریخي عبیداتو لپاره باید کوټلې واغزمن ګامونه اخیستل شوي او متاسفانه وانه اخیستل شول او اوس هم همدغه پروسه په همدې ترتیب سره جریان لري. په در حال کې چې افغانستان په ځانګړې توګه خوست ډېر بهترین تاریخي عبادت لري او کېدای شي چې د هغې د ساتنې لپاره د اطلاعات فرهنګ ریاست تر چوکاټ لاندې ستراتیژۍ کار وشي او وکولای شو چې موږ په لر پرتو ولسوالۍ کې دغه تاریخي عبادت خوندي کړو.
او په پای کې ځوانان د افغاني اصیل فرهنګ د ساتنې غوړېدا او عامولو لپاره څه کولای شي؟
ډېر څه کولای شي. ځوانان د افغاني ټولنې د ملا د تیر حیثیت لري او د افغانستان د ټولنې 15% سلنه ځوانان دي. ځوانان کولای شي چې هم په علمي او اکاډمیکو مراکزو کې هم په ادبي ناستو کې هم د محلي چارواکو سره د مثبتو کلتوري ارزښتونو د غنا لپاره کار وکړي او په عین حال کې هغه رواجونه یا هغه منفي کلتوري ارزښتونه چې د ټولنې ژوند تهدیدوي د هغې د مخنیوي لپاره دوی لاس په کار شي او یو جرأت وکوي او دا ظرفیت باید ولري چې دوی دغه جرأت وکوي غږ پورته کړي او ټول هغه منفي خنډونه منفي ارزښتونه چې د ټولنې عناناتو کلتورونو سره په ټکر کې دوی د هغې په مخ په کولو کې ونډه واخلي. په موجوده وخت کې نوي هم ځوانان کوی شي چې ځانونه منسجم کړي او داسې فرصتونه رامنځته کړي.
اوریدونکو په خوست کې د کلتوري حالت د سرنګوالي په باب د روان خبرونه پاتې برخه ته په خیر راغلی. لیکوال او شاعر ښاغلی نورشاه نورانی، ستاسو له انده خوست په اصل کې څومره کلتوري سیمه ده او په دې ځای کې کلتور د خلکو په ژوند څومره اغیز لري؟
خوست ولایت که سابقه پسمنظر ته سړی ولاړ شي، خوست په رښتیا په جغرافیوي لحاظ یو ښه موقعیت لري. خاص سرسبزه منطقه ده، په غرونو په ښکلي منطقه ده، او د دې تر څنګ فرهنګي قدامت چې دی دا ډېر پخوانی دی، ځکه موږ تقریبا لسګونه کاله پخوا د غزي په نوم سره یوه جریده لرله، او د دې تر څنګ مختلف آثار موږ لرل، مختلف لیکوالان موږ لرل، چې دا تقریبا که سړی مبالغه نه وي لسګونو سلګونو کالو ته دا قدامت رسیږي دی فرهنګي مخینې ته چې دی خو سړی نظر وکړي. ځکه په خوست کې نه یوازې دا چې موږ تاریخي عبادات لرو، بلکې په فرهنګي لحاظ ما چې دغه غزي جره دی چې تقریبا سل کاله کېږي ایدیا د ونه وکړه، په هغه وخت کې موږ فرهنګي فعالیتونه لرل په خوست کې، او د دې تر څنګ موږ مختلف شاعران فرهنګیان لرو لکه مثلا میرزلم حمیدی، صدیق روحي صاحب، او د ته ورته نور پرنګي سری خوست روزل دي، خوست په غیږ کې خاپوړي کړی دي، او د دې تر څنګ په ملي او نړیواله کچه دوی پنځونی کړی دي، علمی او تحقیقي آثار یې منځ ته راوړی دي. خوست مثلا موږ د خوست په بیلابیلو ولسوالیو کې تاریخي پرنګي زیارتونه مثلا او د دې تر څنګ تاریخي سیمیلر او عبادت لرو چې لسګونه او سلګونه کاله کېږي. مثلا موږ په خوست کې یو موزیم لرو، دې موزیم ته که سړی فرهنګي لحاظ یا په میراثي لحاظ نظر وکړي، داسې د یوه حیوان غاښ پکې دی چې تقریبا تاریخ لري د حیوان. د دې تر څنګ موږ دوره په دا موزیم کې مختلف آثار لرو چې موږ تاریخي او فرهنګي وقیت بیانوي چې خوست ولایت څومره فرهنګي مخینه او قدامت لري.
د خوست د کلتور کومې برخې دي چې له پخوا بیا تر اوسه پالل کیږي؟
موږ کلتوري برخې مختلفې برخې دي، مثلا په اوس کې خو تاسو پوهیږئ چې مثلا د دولت په اډانه کې دولت داسې یوه پالیسي وضع کړې ده چې ځینې برخې د کلتور مثلا دلته نه پالل کیږي، که څه هم پخوا پالل شوي دي. مختلف دودونه لرو، مختلف رواجونه لرو، په کلي او بانډو کې فرهنګي ناستې لرو، فرهنګي او کلتوري جشنونه وخت نه وخت لمانځل کېدل، او د دې تر څنګ محلي سندرې به وي، محلي ناستې پاستې به وي، مختلف داسې شیونه دي چې د موږ کلتور سره اوسه ماړه اړخ لګوي. خو ځینې داسې کلتوري مسایل دي چې هغه مثلا د اوس د وخت د زمان د حکومت له پالیسیو سره ډډه نه لګوي. سلګونه کال چې ما درته وویل لسګونه کاله په خوست کې مختلف فرهنګونه یا مختلف کلتورونه په بیلابیلو سیمو کې، مثلا خوست 15 ولسوالۍ لري، درې وحیدونه او 12 ولسوالۍ لري، دا مختلف وړه وړه فرهنګونه هم لري. یو په عموما کې ده، بل وړه وړه فرهنګي کلتورونه لري چې مثلا په مختلفو سیمو کې خلک پلي جشنونه دي، مثلا میلې دي، او د دې تر څنګ مختلف داسې دستورونه دي چې مثلا په نورو سیمو کې او په نورو منطقو کې نشته، او د خوست کلتور او رسم رواج مثلا په ځینو سیمو کې بدل دی. د
نورانی صاحب، په خوست کې د ژنیو شپنې ناستې، بنډارونه، د شپو اوږده نکلونه، لرغونو او ښایسته سیمو ته د میلو لپاره ډله ییز تګ له پخوا موجود و، اوس دا حالت څرنګه دی؟
جناب الخیل صاحب، اوس هم وخت نه وخت د شپې بنډارونه کیږي، پلر پرتو ولسوالی کی په مرکز کې شپنۍ مشاعرې کی مخکې به محلي سندرغاړو مثلا سندرې ویلې، اوس دا دود یو څه څه په بل ډول بدل شوی دی. اوس په مختلفو ولسوالیو کې مشاعرې کیږي، شپنۍ مشاعرې کیږي، مشاعرانه مخامی جوړیږي په ولسوالیو کې، په مرکز کې جوړیږي. او دې تر څنګ مثلا مخکې په سخی جان زیارت ته خلق تلل، سخی بابا جنډه چې کله جګیده ډله ایز بتلل، سخ کالم فکر کوم خلق تللی وو. او د دې تر څنګ نور میلې او مشاعرې جوړیږي، که څه هم ځینې کلتورونه داسې وو چې مثلا اپیکه شوي دي او اوس نشته، د ځینو داسې یوه عصري بڼه غوره کړې ده.
خوست کې ماشاءالله ګڼې سیمه ییزې رسنۍ شته چې حتما د خپرونو یوه غاښونه برخه د کلتور په بیلابیلو برخو متمرکز دي. د رسنیو د خوست د لرغوني کلتور په پایښت پیژندنې او پرمختګ کې څومره رول لوبولی دی؟
الحمدلله، ثم الحمدلله به ووایو چې خوست غږیزې او تصویري رسنۍ لري. په واقعیت سره په تیرو دوو لسیزو کې خوست کې دغو رسنیو په واقعیت سره د خلکو په معنوي شعور کې، په علمی شعور، په غوړېدا کې وښینه ونډه اخیستې ده. خلک یې په معنوي او علمي لحاظ ته ډېر روزلې دي، خلکو ته یو جرأت، خلکو ته یوه روزنه وربخلې ده ځوانانو ته. دغو رسنیو مختلفې برنامې چمتو کړې دي، د خوست په کلتورونو باندې، د خوست په قدامت باندې، د خوست په جغرافیا باندې، د خوست په تاریخ باندې، د خوست په فرهنګ باندې، د خوست په تاریخي ابداتو باندې. خوست په واقعیت په واقعي معنی نه یوازې مثلا په سیمه ییزه کچه، بلکې په ملي کچه خلکو ته ور پېژندلی دی. او دا رسنۍ ډېرې اهمې دي، او د دې رول زه ستایم په واقعیت سره. او هیله هم دا لرم چې د خوست په نورو لرغونو سیمو کې چې مخکې ځینو سیمو ته تک نه کېدو، ناشونی و، امنیتي ستونزې وې، دوی اوس کولی شي چې خوست ډېرو لرو پرتو سیمو ته مثلا دوی چکر ولګوي، هلته مختلفې برنامې ترتیب کړي او خلکو ته یې وړاندې.
ښاغلی نورشاه نورانی، په خوست کې علمي او اکاډمیکو موسساتو، په ځانګړي ډول پوهنتون، د لوړو زده کړو موسسو، یو شمېر ښوونیز مرکزونه د خلکو د فرهنګي استعدادونو په پرمختګ کې څومره ګټور وو، او آیا اوس یې هم پخوانی تاثیر شته؟
بله، که څه هم حالاتو به یو څه تاثیر پرې کړی وي، ځکه د په تحول سره، د نظام په تحول سره یو څه دا کارونه مثلا یو څه پیکه شول. اوس ورو په ورو کېږي، ورځ په ورځ د خوست علمی اکاډمیک شخصي او دولتي خصوصي پانتونونو او اکاډمیک مرکزونو د خوست په فرهنګي وضعیت کې مثبت تغییر رامنځته کړی دی. د خوست فرهنګي وضعیت خلکو ته ښه ثابت کړی دی، او په ضمن کې داسې آثار یا داسې مثلا داسې کلتورونه او دودونه چې موږ نه ویلي پاتې وو یا خلکو ته رسیدلی نه وو، دوی مثلا په مختلفو ټولګو کې، په مختلفو علمي سیمینارونو کې، مختلفو محصلینو په دې باندې مونوګرافونه جوړ کړي دي، او ډېره ښه مثبت اغیز یې شیندلې ده.
نورانی صاحب، مخکې مو وویل چې خوست ځینې عبادات یا لرغوني سیمې لري، د دې د ساتنې یا آبادولو یا په اړه یې د کره معلوماتو د راټولولو بهیر څرنګه وو او څه باید وشي؟
پخوا په تېر حکومت کې د تاریخي عبیداتو د ځینو د مشخصوالو په اړه مختلف هیئتونه راغلي دي، مکتوبونه راغلي دي، مثلا تعقیب شوی دی د اطلاعاتو فرهنګ ریاست لري. او په ضمن کې ځینې تاریخي سیمې هم چې مثلا ګوړهار ورته ویل کېږي، هلته یوه ګنبته چې د یو تاریخي قدامت لري تقریبا سوونه کاله، هلته کار پرې شوی دی، ګنبده برابره شوې ده، روغه شوې ده. او د دې تر څنګ ځینې مثلا مشخص زیارتونه، مشخص عبادات دا په ګوته شوي دي. په اوس کې هم موږ چې د اطلاعاتو کلتور ریاست د اوسني مشرانو سره کوم تماس لرو، دوی هڅه او تلاش کوي چې هغه فرهنګي او تاریخي او سیمه ورغوي.
او په پای کې ښاغلی نورشاه نورانی، ځوانان د افغاني اصیل فرهنګ د ساتنې، وړېدا او عمول لپاره څه کولای شي؟
ځوانانو د فرهنګ د عامه دودولو لپاره درون او اړین او مهم مسؤلیت لري، ځکه په تېر کې کمو مشرانو هر څه کړي دي، مثلا د فرهنګ په برخه کې یو څه هڅې او ستونزې ګللې دي. دوی لپاره د فرهنګي وضعیت د لا پراختیا دپاره، د فرهنګي هڅو د لا موثریت دپاره، د دې دپاره پکار دي چې خپلې هڅې او تلاشونه لا ګړندي کړي، تر څو د خوست فرهنګي وضعیت لکه څه ډول چې خلکو ته معلومه ده چې خوست پرهنګي وضعیت په خوا کې خو اوس ځوانانو دنده او مسولیت ته چې خپل اساسي مسولیت د پرهنګ په برخه کې د تاریخ په برخه کې د پاتې میراثونو په برخه کې ادا کې اج قلم لاره وي په فزیکن وي په رواني لحاظ وي مثلا په زبانی لحاظ وي چې هر ډول وي د فرهنګي شته چې موږ په ټولنه کې لرو د فرهنګي استای یا فرهنګي نور امکانات چې موږ لرو دا باید وساتل شي تاریخ لپاره
شنو نو سارو نا دشنو موت کا زنجیرو نا کلو بند نوستایا ما دشنو شنو نو سارو نا دشنو موت کا زنجیرو نا کلو بند نوستایا ما دشنو موت کا زنجیرو نا کلو بند نوستایا ما دشنو
مشال ریډیو دا
درنو اوریدونکو په خوست کې د کلتوري حالت د راپور دی برخه ته په خیر راغلی موږ د خوست د وشمیر فرهنګیان او لیکوالو غوښتنې چې تاسو یې سرګندونه او غوښتنې واوریدي د اطلاعات او کلتور ریاست لیواستازي خاغلی سبحان الله اعظم سره شریک کړي او له پوښتنو چې د خوست اوسنۍ کلتوري حالت دوی څنګه ارزوي
خوست کې کلتوري هڅه او کلتوري فعالیتونه ماشاءالله خمو نظم روان دي موږ کوشش کوو چې د فرهنګیانو نه لیکوالانو نه په دې برخه کې کار واخلو او دوی وهڅوو چې د خوست چې کوم دودونه دي فرهنګونه دي هغو ته کار وکړي او هغه څه چې د اوس وخت سره اړخ لګوي ټولنه د هغې طرف ته وهڅوي او هغه کلتورونه چې دغه ټولنه باندې بد اغېز کوي هغه له منځه ولاړ شي او په ځای یې ښه کلتور او ښه فرهنګ منځته راشي.
په وروستیو دوه لسیزو کې د خوست په مرکز او ولسوالۍ کې بیلابیل فرهنګي فعالیتونه کېدل، اوس څنګه هغه فعالیتونه یا دوی لپاره د کلتوري برنامو مناسب شرایط شته؟
د خوست په سطحه فرهنګي بهیرونه، فرهنګي ټولنې، فرهنګي کمیټې دا نه چې ختم شوې دي، بلکې فرهنګي کمیټې لا زیاتې شوې دي. صرف په مرکز کې نه، بلکې په لرو پرتو او ولسوالیو کې هم فرهنګي برخې ته او ادب ته کار شوی دی. د تیر په پرتله مشاعرې، ادبي ناستې، ادبي بنډرونه دا چې دي زیات شوي دي. د جملې موږ یادولی شو لکه د شملې مشاعره شوله یا د مختلف نور مشاعرې شولې، دا نه چې ختم شو بلکې د دوی هغه کار لا وغوړېدو. نو عموم کې ویلی شو چې ادبي ناستې یا ادب ته کار ښه مخ په ودې روان دی او دغه ټول کارونه چې دی موږ په دې باندې بسنه نه کوو، بلکې دینا زیات کار ورته کوو تر څو ادبي برخه، فرهنګي برخه لا تقویه شي او دې ته کار وشي. د ادب په برخه کې یا د کتاب د کره کتنې په برخه کې، په مختلفو برخو کې په خوست کې چې دی کار شوی دی، خو دې لپاره چې دا برخه لا وغوړېږي او مخواله پکې راشي، د خوست اطلاعات او کلتور ریاست دا نوښت وکړلو چې مخکنی فرهنګیان، لیکوالان، شاعران او اوسنی شاعران، لیکوالان، ځوان شاعران د دغه نه یو کمیټه رامنځته کړي تر څو شعر، ادب او د کتاب مطالعه او نور برخو ته کار وکړي. نو د اوسنۍ کمیټه چې رامنځته شوې ده، هم د دې په پار رامنځته شوې ده چې د مختلفو برخو ورسره وغوړي.
د کتابونو، جریدو، مجلو او نورو چاپي رسنیو چاپ او نشر څنګه دی؟ ځکه مخکې دا د کتابونو او جریدو چاپ ته څنګه څه توجه کېده؟
د خوست په سطحه خو دولتي جریده یا د دولتي اخبارونه موجود دي، لکه د ولایت اخبار شولو، د اطلاعات او کلتور غزي ونیز شوله، او ترڅنګ د شزید پونتون مجله شوله، د شروالۍ د ښار زما ښار په نوم مجله شوله. دا لله الحمد د هفتوار او میاشتنۍ شکل چې دی نه دی متل شوی، بلکې ښه خوندورې روانې دي. خصوصي که ووایو چې کتاب برخه مختلف لیکوالان کتابونه لیکي او اطلاعات او کلتور ریاست دوی سره انشاءالله پوره پوره همکار دی، او یاده کمیټه چې رامنځته شوې ده دغه لپاره رامنځته شوې ده تر څو لیکوالانو هڅېږي چې په مختلفو برخو کې کتابونه ولیکي او ریسرچ وکړي او تحقیقات وکړي، څېړنې وکړي په مختلفو برخو باندې، چې دوی په مختلفو برخو کې رسالې رامنځته کړي او مقالې ولیکي تر څو د چاپ بهیر لکه نن سبا د انټرنیټي زمانه ده، که څنګه سره ټکنه شوی وي او دغه د چاپ بهیر بیرته موږ راژوندی کړو او دې ته لیکوالان وهڅو.
سبحان الله ایزام صاحب، تاسو د نورو فرهنګي برنامو په خوا کې د مشاعرو یادونه وکړه. خوست له څو کلونو راهیسې د هیواد په کچه چنار مشاعره درلوده چې د اطلاعات او کلتور ریاست سره په همغږۍ به د پانګوالو، سوداګرو او بااحساسه خلکو په مالي ملاتړ ترسره کېده. د هغې لویې مشاعرې د بیا جوړېدو پلان شته؟
انشاءالله تعالی موږ چټ مخکې وزارت ته سفر کړی و د همدې لپاره تر څو د چنار مشاعره په ښه شان سره ترسره کړو، او د وزارت طرفه ډاډ او اطمینان راکړل شوی دی چې چنار مشاعره به انشاءالله تعالی د نورو کلونو په نسبت خوندوره کیږي او دې ته به کار کوو. نو انشاءالله تعالی تصمیم شته دی، د وزارت سره په دې باندې جریان کې شوی یو، او وزارت ډاډ راکړی دی او د ولایتي چارواکو، د ولایت مقام سره، شروالۍ سره، چې دا د موږ اطلاعات او کلتور ریاست همکار دی، همکار ریاستونه دی او یا همکار ځایونه دی، دوی لخوا موږ ته ډاډ راکړل شوی دی. ان شاء الله تعالی په لنډ وخت کې به د چنار مشاعره شهیدان اوسیم.
د راپورت په مخکینی برخه کې د خوست یو شمېر مطرح فرهنګیانو د دې ولایت د تاریخي آبداتو په ارزښت او د هغې د رغونې او ساتنې په اړه څرګندونې درلودې. تاسو د ببرک خان زدران کلا په ګډون د دې ځای د تاریخي آبداتو لپاره څه برنامه لرئ؟
د تاریخي آبداتو په برخه کې لکه د ببرک خان کلا شوله او دغه شی د شاه اسماعیل زیارت شولو، ګډاخار سیمه شوله، یا زد میدان کې بعض ځایونه دي. دغه مختلف ځایونه اطلاعات او کلتور ریاست لیدنه کړې ده او د دوی د ساتنه لپاره یې مختلف لارو په کار اچولې دي او د دوی د ترمیم او یا د بهبود په برخه کې د وزارت سره ترخه شریک شوې دي، پلانونه ورسره شریک شوې دي. ان شاء الله تعالی چې د څومره تاریخي ځایونه دي، تاریخي اماکن دي، د یو ساتنه به کیږي او د ساتنې ترڅنګ د دوی ترمیم به کیږي او د دوی د بهبود او د جوړښت په برخه کې به ان شاء الله تعالی هڅه کوي.
اعظم صاحب د اطلاعات او کلتور ریاست له دندو دا همدا چې هغه لیکوال او فرهنګیان چې د فرهنګ د هر برخې د غنا او پیاوړتیا لپاره هڅې کړي د هغوی نمانځنه وشي، د دا ډول شخصیتونو د ستاینې او تقدیرولو لپاره کومې برنامې په پام کې شته؟
په لنډو ټکو کې ووایو، د یاده کمیټه د همدې لپاره رامنځته شوله تر څو شاعران، ادیبان او نامتو لیکوالان، نامتو شخصیتونه چې هغه په تیر کې تر شوي دي یا اوس موجود دي، د دوی لپاره ستاین غونډې جوړ کړو، د دوی لپاره برنامه جوړ کړو او تر څو ژوندۍ لیکوالان وهڅیږي چې نار تر څو ژوندۍ لیکوالان وهڅیږي چې نور کار وکړي او د تیر کې چې کوم لیکوالان تر شوي دي یا فرهنګیان تر شوي دي، د هغو چې څه کړي دي، د هغو نه د موجوده ادیبان لیکوالان څه زده کړي او د هغو تاریخ دوی ته معلوم شي.
سبحان الله. اعظم صاحب، په پای کې د خوست د اطلاعات او کلتور ریاست د لرغونو آثارو موزیم او کتابتون څومره فعال دي او خلک لیدلو په کتابتون کې مطالعه او نورو روزنیزو برنامو کې د ګډون لپاره راځي؟
لله الحمد، د خوست موزیم په هفته کې جوړو په صلاحو ځوانان، د مختلفو لسو شاګردان، د پنتون محصلین، د مختلفو اقشارو ټولنو خلک چې دي د موزیم نه، د غشه د کتابتون نه، د اطلاعات او کلتور ریاست مختلفو برخو نه لیدنه کوي. خوست موزیم چې دی په یو تالار کې شتون لري، نو ان شاء الله تعالی رتلونکو کې تبیاشت ده چې موږ د خوست په سطحه نه بلکې د افغانستان په سطحه یو خوندور موزیم ولرو. د وزارت لخوا او د بعضو تجارانو لخوا د اطلاعات او کلتور ریاست سره او د اطلاعات او کلتور وزارت سره وعده شوی دي چې یو داسې موزیم به په خوست کې جوړیږي چې هغه به په نړیوال سټنډر او په نړیوال معیار به برابر موزیم وي. هغه موزیم کرمنځته شي، په هغه کې به ان شاء الله تعالی کتابتون او موزیم مختلف امکانات په هغه کې موجود دي.
درنو اوریدونکو، په خوست کې د کلتوري حالت په اړه د مشال رادیو تفصیلي راپور تر همدې ځای وو. هیله ده د دې راپور ټولې برخې به تاسو لپاره په زړه پورې وي. د ټولنیز ژوند په بیلابیلو اړخونو تر یو بل داسې راپور مو په لوی خدای سپارو او د مشال رادیو د پاتو خپرونو د اورېدو بلنه درکو. تاسو ټولو ته د خوشحاله او نیکمرغه ژوندانه هیله لرو. خوښ او خوشحاله اوسئ.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې M-A-S-H-A-A-L-R-A-D-I-O will it keep.